په پایل کې اوري. نن په افغانستان کې د ملي ماتم دویمه ورځ ده. نور مطالب تر خبرونو وروسته در پیژنو. د افغانستان بیرغ به پر دولتي ودانیو نن دوشنبه هم نیم ځوړند وي او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. په کندهار کې د وروستۍ وژونکي حملې په اړه د څېړنو یو هیئت پرون ماښام دغه ولایت ته ورسېد. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر چې کاري موده یې پای ته رسېږي پر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقاد کړی. د افغانستان بیرغ به پر دولتي ودانیو نن دوشنبه هم نیم ځوړند وي او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار، هلمند او کابل کې د وروستیو وژونکو حملو له کبله چې د متحده عرب اماراتو د 15 ډیپلوماتانو په ګډون ګڼ کسان پکې وژل سول او یا هم ټپیان سول ملي ماتم اعلان کړ. په کندهار کې د وروستۍ وژونکي حملې په اړه د څېړنو یو هیئت پرون ماښام دغه ولایت ته ورسېد. د ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ د هیئت د ترکیب په اړه د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وویل:
لایو کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی څارنوالي، اداره امور ملي امنیت، لوی ریاست استازي ست.
تر دې مخکې د ملي امنیت د سلاکار محمد انیف اتمر په مشرۍ هم یو دولتي هیئت د تیرې سه‌شنبې د پیښې د څېړنې په خاطر دغه ولایت ته تللی و. په ننګرهار کې د 1300 دینی عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو په هسکې مینې ولسوالۍ کې دینی عالمان په یو مدرسه کې د ازموینې له بهیره تښتولی دي.
داش حل کې چې په ودیلې مدرسه کې هغه ځکهونکو چې دوی اسلامي زده کړې کوي له هغوی څخه ازموینه اخیستل کېده. د دوی 14 ښوونکي چې هغه هم دیني عالمان دي، د داعش له لورې د ازموینې څخه ژوندي جوړ شوي دي. موږ هر اړخیزې هڅې پیل کړې تر څو دغه دیني عالمان د مدرسې استادان دي دوی وژغورو او په ژوندي ډول یې کورنیو ته وسپارو.
شغلی خورجانی په هسکې مینې ولسوالۍ کې د تشتول سویو دینی عالمانو د ژغورنې لپاره د روانو هڅو په اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه، خو ویل چې په دې برخه کې پرمختګ سوی دی. د سری صلیب نړیوالې کمیټې یو هسپانوي مامور خوان کارلوس چې په کندوز کې تشتول سوی و پرون خوشی سو. د دې سازمان یو ویان توماس ګلاس د جرمني خبری اژانس ته وویل د دوی هسپانوي مامور چې یو میاشت مخکې ناڅرګند کسانو تښتولی و په کندوز کې له خپلو همکارانو سره یو ځای سوی دی. ګلاس ویلي د دوی همکار به له کندوزه کابل او له هغه ځایه هسپانیا ته ولېږدول سي او د کورنۍ غړو ته به یې وسپارل سي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون ماښام یو ملکي موټر چلوونکی د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د هلمند والی د دفتر خبر پاڼه وایي دغه سړی میر حمزه نومیږي، د ګرمسیر اوسیدونکی و او لشکرګاه ښار ته مسافر لیږدول. د اعلامیې په حواله وسلوالو طالبانو پرون د ګرمسیر ولسوالۍ پر عمومي پل پر دغه موټر ډزې وکړې چې ډرایور یې ووژل سو. په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکول سوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA مشر جان برینن چې کاري موده یې پای ته رسېږي پر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له خپلو خبرو او هغو بیانونو سره چې پر انټرنیټ یې خپروي پام وکړي. جان برینن ویلي له غور او دقت پرته خبرې کول د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دي. د CIA مشر ویلي بې پامه خبرې او پر ټویټر نظرونه خپرول د داسې چا کار نه دی چې د جنوري پر 14 به د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړه کوي. برینن همدارز ټرمپ ته د روسیې د نیت له امله خبرداری ورکړ.
I don't think he has a full an appreciation of
the فکر نکوم چې هغه د نړۍ په زیاتو سیمو کې د روسیې د توان نیت او فعالیت په اړه دقیق درک ولري. دلته د امریکا د استخباراتي ادارو د مسؤلیت او دندې خبره رامخکې کیږي. زه ډیره هیله لرم چې په نوې اداره کې به د روسیې سره زموږ اړیکې ښه شي، ځکه نه یوازې له تروریزم سره په مبارزه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه ډیر مهم کارونه ست چې باید ترسره شي. د امریکا د استخباراتو په یو راپور کې ویل سی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټرمپ په ګټه د متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست پر ټاکنو د غیظ د پټ کمپاین دستور ورکړی وو. ماسکاو دغه تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی شایل روسیې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو پیشنهاد وکړي. د دې په وینا په بدل کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو موافقه وسی چې خپل اټومي وسلې را کم کړي. د لندن چاپ ټایمز رسپانې په دې باب راپور ورکړی دی. له ټایمز او د جرمني له بیلد ورسپانو سره ښاغلی ټرمپ په یو مفصله ګډه مرکه کې چې پرون خپره سوې ویلي، دی غواړي چې د امریکا او روسیې اټومي سلاکوټونه د پام وړ کم سي. د امریکا منتخب ولسمشر په عین حال کې ناټو یو منسوخ سازمان بللی چې د ټروریزم په وړاندې په مبارزه کې یې ډېر څه نه دي کړي. لکه څنګه چې ما ډېر مخکې ویلي وه، ناټو تړون ستونزې لري. اول دا چې دا یو منسوخ تړون دی ځکه ډېر کلونه مخکې تشکیل شوی دی. دویم دا چې غړي هیوادونه هغومره چې شایي پیسې نه ورکوي. په مرکه کې ټرمپ پر مسکو د سوریه په کورنۍ جګړه کې د دخالت له کبله انتقاد کړی او دا یې یو ډېر بد شی بللی چې د ناوړه بشري وضعیت سبب شوی ده. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پرون یک شنبه پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د لږ تر لږه او یا ګډونوالو هیوادونو استازو پر اسرایلي او فلسطیني لوري غږ وکړ چې د لانجې د سولې ایز حل لپاره هڅې پیل کړي او له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه ډډه وکړي. د پاریس د کانفرنس په پای کې پر اسرائیل او فلسطین غږ وسو چې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو جوړېدو ته خپل تعهد نوی کړي.
دا هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتیګرد په کچه اټکل شوی. نن به په غزنی کې به آسمان به لمر وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه منفی درې او ټیټه منفی دولس. په کابل کې به آسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه منفی دوه او ټیټه منفی یوولس. په فیض آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفی پنځه. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه وو او ټیټه منفی پنځه. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه وو او ټیټه منفی دوه. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه وو او ټیټه منفی یو. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یوولس او ټیټه دوه.
مرزی احمد زی د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حال مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. او رچې د سولې عالی شورا له پاکستانه د سولې په مسله کې د عملی همکاري غوښتنه وکړه. ناشوار
شعار خوب، گفتار خوب، درد دوا نمیکنه. درد که دوا میکنه عمل خوبه.
د پاکستان لوی درستیز په دغه هیواد کې د ترهګرو د خوندی مرکزونو موجودیت رد کړ. د ملي رادیو ټلویزیون مشر وایي د چارواکو لاسوهنو یې کارونه اغیزمن کړي.
یا خوابدي کېږي زموږ نه ځینې مقامات او یا متخلي یو ډول په مسلکي کار کې زموږ کار ټکنې کوي.
د ژوند په رنګونو کې به له یو تن څخه واورو چې له سپینو زرو څه جوړوي.
خو سپینو زرو نه لاکټ جوړېږي، گتما جوڑے گی، دا لاس دا چین دے دا جوڑے گی، دا زنانو دا پارا دا میخکے والا وی پختو کیا جوڑے گی.
په خبری مجله کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په باب کومې تفسیرې خبرې کړي. تر اونۍ مو بجو نور مسائل هم څېړو. د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان عملی همکاري غواړي نه تشوار. د سولې عالی شورا وایي چې یوازې شعارونه د افغانستان ستونزه نسی حلولی او د پاکستان حکومت باید په دې اړه عملی او صادقانه هڅې وکړي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان حکومت باید د شعاري خبرو پر ځای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو له هڅو سره عملي او صادقانه مرسته وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مسول محمد اسماعیل قسمیار پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان یوازې پر عملي اقدام حساب کوي او خوږې خبرې ستونزه نسی حل کولای.
بارها زعمای پاکستان
پاکستانی چارواکو په مکرارن او رسمي ډول دا شعار ورکړی چې د افغانستان سولې او ثبات د پاکستان د سولې او ثبات معنا لري. خو موږ پوښتنه کوو چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره هغومره مرسته او کار کوي لکه په خپل هیواد کې چې کوي؟ یقینا نه کوي. خوږې خبرې، ښه شعارونه او تقلیلونه زموږ درد نسی دوا کولای. زموږ درد په ښه عمل دوا کیږي او موږ پر عمل حساب کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د څرګندونې د افغانستان د ثبات په اړه د پاکستان د ستر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز د وروستي بیان په جواب کې کړی دی. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې یو اربیا په افغانستان کې د سولې لټنګش سره د خپل حکومت پر همکاري ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی عزیز وویل چې د پاکستان د حکومت لپاره دا اولویت لري چې داعش په افغانستان کې خوندي ځایونه پیدا نکړي. په افغانستان کې د سولې د مذاکرو لپاره لازمي هڅې وکړو، خو څو چې په افغانستان کې د مذاکرو لپاره سوله ییز شرایط رامنځته نشي، تشدد په اتوماتیک ډول پای ته نشي رسیدلی. نو موږ د خپل توان تر حده مرستې ته تیار یو. زما په باور د تشدد د کمولو لپاره زموږ له هڅو سره په یو وخت کې به نړیوالې ټولنې او د امریکا نوې ادارې ته د دې مذاکرو اهمیت چوت شي. سرتاج عزیز په داسې حال کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل او ثبات ټینګېدو لپاره له هڅو د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي په کندهار کې د وروستۍ تروریستي حملې په پلان کې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو د لاس درلودو یادونه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمر چې د یو څیړنیز پلاوي په مشرۍ کندهار ته تللی وو، وویل چې شواهدو څرګنده کړي چې دا حمله وسلوالو طالبانو کړي، خو پلان یې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو په همکارۍ جوړ شوی دی.
ومردل چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان عملی همکاري غواړي نه تشوار. پاکستان په وار وار له افغانستان سره د سولې په مسله کې د همکاري پر ځای په تخریب تورن شوی دی. دغه هیواد په افغانستان کې نه امنیو ته په لمن وهلو هم تورن شوی، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیس په خپل هیواد کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو موجودیت رد کړ.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دغه هیواد کې ترهګرو د خوندي مرکزونو شتون رد کړی او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه به په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. ښاغلی باجوا همداشان وایي چې پاکستان د ترهګرې د جګړو د ایستلو او د خلکو د ځپلو په لړ کې له افغان حکومت او افغان ولس سره همکاري ته ژمن دی چې د سیمې سولې او ثبات ته زیان رسوي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د اکشن میپرس په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د پوځ نوی مشر دا څرګندونې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د پاکستانی پوځ مشر له افغان ولسمشر سره تر هغې وروسته خبرې کړي چې د روانې میاشت په لسمه نېټه د افغانستان په پلازمېنې کابل او کندهار او هلمند ولایتونو کې خونړۍ ترهګریز بریدونه وشوه چې تر 500 زیات کسان یې وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. په دغه بریدونو کې یو برید د کندهار د والي پر مېلمستون شو، کوم چې دغه ولایت د مرستیال والي په ګډون په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت 15 ډیپلوماتانو وژل او د والي او عرب اماراتو د سفیر په ګډون یې ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. افغان چارواکو د خونړیو بریدونو په غبرګون کې تورو لګاو چې د کندهار برید د افغانستان له پولو بهر پلان شوی او ادعا یې وکړه چې وسلوال ځکه په افغانستان کې د بریدونو کولو توان لري چې په قبایلي سیمو کې خوندي پټنځای نه لري. خو د پاکستان د پوځ مشر له افغان ولسمشر سره په خبرو کې پر خپله خاوره ترهګرو د خوندي پټنځایونو شتون رد کړی او په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد د روانو ضربیاتو پوځي عملیاتو په یادونه کې ویلي چې په دغه اوږدو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي او دغه مرکزونه یې له منځه وړي دي. قمر جاوید باجوا د افغانستان له ولسمشر سره په خبرو کې په افغانستان کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو د خفګان ښودلو تر څنګ د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان لګېدلو تورنو ته په اشاره ویلي د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. نوموړي همداراز پر پاک افغان ګډه پوله د ترهګرو د تګ راتګ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دغه پولې د کنټرول لپاره د موثر سرحدي نظام یا بارډر مینجمنټ او د استخباراتي همکارۍ په ښه کولو زور راوړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبري مجله کې اوري چې په ننګرهار کې چارواکي وایي د هغو ډیر لوستو دیني عالمانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړي چې پرون د هسکی مینې ولسوالۍ له شپول سیمې څخه تښتول سوي دي. دا راپور هم اوري چې په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پرون پای ته ورسید. د چې په کانفرنس کې کومې فیصلې سوي دي په همدې خبري مجله کې درته وایو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان بیرغ پر دولتي ودانیو نن دوشنبه هم نیم ځوړند دی او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. په کندهار کې د وروستۍ وژونکې حملې په اړه د څېړنو یو هیئت پرون ماښام دغه ولایت ته ورسید. په ننګرهار کې د 1300 تښتول سویو دینی عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې یو اسپانوي مامور خوان کارلوس چې په کندوز کې تښتول سوی وو پرون یک شنبه خوشې شو. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون ماښام یو ملکی موټر چلوونکی د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو. د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر جان برینن چې کاري موده یې پای ته رسېږي پر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له خپلو خبرو او هغو بیانونو سره چې پر انټرنیټ یې خپروي پام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د شایل روسیې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو پیشنهاد وکړي. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پرون پای ته ورسېد. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. اوسم نوریاس نوری نړیوالو خبرونو او رسپانو ته کتنه کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید ته ګلوبالیست خبرونه په یو مطلب کې پام اړولی او لیکي د افغانستان د تریاکو د ستونزې د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کېږي. د خبرونې په وینا د امریکا د هڅو سره سره چې له 2000 لومړي کال په دې هېواد کې د جګړې له پیلې دوسرې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره پیل کړي، د مخدره موادو تولید لا ډیر زیات شوی دی. ګلوبالیست هم په دې اړه چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې څومره کوکنار کرل شوي، د نړۍ په کچه څه اندازه مخدره مواد تولید کړي، د یو شمېر احصایو تر څنګ د ځینو مهمو مواردو د یادونې تر څنګ د مخدره موادو ضد هڅو په اړه چې په دې برخه کې امریکا څومره پیسې لګولي لیکي. واشنگتن له 2000 لومړي کال راهیسې له 2 میلیارد ډالرو زیات په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر هڅو لګولي چې د له منځه وړلو یې هیڅ نښه نه لیدل کېږي. پاکستاني د نیوز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې د روسیې، چین او پاکستان محور به هند له افغانستان نه وباسي، د مطلب په یوه برخه کې لیکي اوس چې روسیه له چین او پاکستان سره په ګډه له طالبانو سره اړیکې ټینګوي، هند ښایي په سیمه ییزه کچه ځان منځوي احساس کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان حکومت هم کمزوری دی او نشي کولی په دغه پروسه کې خپل لومړیتوب یقیني کړي، او دې ته په پام سره چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې په اړه نرم دریځ غوره کړی، که د روسیې پر تګلارې پل کېږدي د افغانستان په اړه د هند پالیسي به بیا په یوې انڅلور لارې کې پاتې شي. ورځپاڼې په دې وروستیو کې په موسکو کې د درې وړو هیوادونو د استازو په ګډون هغې درې اړخیزې غونډې ته اشاره کړې چې د افغانستان حکومت پرې سخت انتقاد کړی وو. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د کندهار د 1999 کال د الوتکې تښتونې پیښې ته پام اړولی او لیکي هغو 5 یرغملو چې له کتمندو نوي ډیلي ته په لاره د هندي هوایي شرکت الوتکې تښتولې او کندهار ته بیولې وه، د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI له ملاتړه برخمن وو. ورځپاڼې د هند ملي امنیت د سلاحکار اجیت دوال له قوله لیکي چې ویلي دي که د دغې الوتکې له طالب یرغمل نیونکو سره د ISI ملاتړ نه وای، هند کولی شوی دغه لانجه ژر هواره کړي، خو د دغې ادارې لاس لرل دې سبب شو چې پر یرغمل نیونکو د نوي ډیلي فشارونه ژر نتیجه ورنه کړي او دغه لانجه اوږده شي.
د ننګرهار چارواکي وایي د هغو دیارلو سودینی عالمانو د خوشې کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې پرون د هسکې مینې ولسوالۍ له شپول سیمې څخه تښتول سوي. د والي وایان عطاالله خوږیاڼي پرون فرښتې جلالزی ته په مرکه کې ویل چې دغه کسان د داعش وسلولو تښتولي.
ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په داسې حال کې چې په ودینی مدرسه کې هغه زده کوونکو چې د اسلامي زده کړې کوي له هغوی څخه ازموینه اخیستل کېده. د دوی دیارلس تنه ښوونکي چې هغه هم دیني عالمان دي د داعش له لورې د ازموینې څخه ژوندي بیاول شوي دي. موږ هر اړخیزې هڅې پیل کړي تر څو دغه دیني عالمان د مدرسې استادان دي دوی وژغورو او په ژوندي ډول یې کورنیو ته وسپارو. هڅې روانې دي، تر اوسه پورې موږ په دغه برخه کې ځینې لاسته راوړنې لرو، ولې هڅه به دا وي چې موږ دوی په خوندي ډول کورنیو ته وسپارو له هغې وروسته به افغانستان.
خوګرنی صاحب، دا خلک په باره کې تاسو څه معلومات لرئ؟ لکه دوی د ننګرهار اوسیدونکي دي که د نورو ولایتونو څخه راغلي استادانو که پاکستان؟
د سیمې علما کرام دي، په کومه سیمه کې چې مدرسه وه د هماغه سیمې علما کرام دي، د هماغه سیمې دوارانو ته اسلامي زده کړې ورکولې. دوی هیڅ ډول حکومتي او یا هم کومې ډلې پورې تړاو نه درلود، یوازې د اسلام په چوکاټ کې دوارانو ته اسلامي زده کړې ورکولې.
دغه مدرسه حکومتي مدرسه وه که دغسې کلیوالي مدرسه وه؟
کلیوالي مدرسه وه، ولې د حکومت په چوکاټ کې سپتر خورګو ته معاش ورکول کېدو، خو دوی هغه خپل فعالیت یوازې یوازې اسلامي کوو.
دوی ځوانان دي دغه ملای مامان دغه عالمان چې تشول سوي دي کدا سمسینه خلک دي
اکثر عمرونه فاخد دي غالبان او حسمین ولسوالی جسمیر حسمین ولسوالی وړاندې هم د اسلامانو دین عالمان ته د رحمت ډول سره تشادت رسولي وو نه په دې کې د بریدونه کړی دي همیشه غواړي چې ډول وحشت خپور شي خو زموږ هڅه دا ده چې سړي کوم کسان چې وړل شوي دي دوی ژوندي وژغورو موږ هلته د مقاومت له لارې هم هڅه نه کوو هڅه دا ده چې دوی ژوندي خپلو کورنیو ته ولاړ شي او وژغورل شي.
تاسو څنګه پوه شوئ چې دوی به طالبانو نه وي تښتولي داعش به تښتولي؟
په هغه سیمه کې وسلوال طالبان ډېر فعالیت نه لري وخت نا وخت دغه ډول د غلو په څېر کلتسي بریدونه او یا کلتسي حرکات کېدای شي د دوی په هغه سیمه کې سره کړي.
د ننګرهار د والی ویان اتوله خوژیانی وو. د ملی رادیو ټلویزیون او د بختر اطلاعاتی آژانس مسؤلان وایي له مسلکي پلوه په خپلو چارو کې پوره خپلواکي نه لري. عبدالله هننزی او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون او د بختر اطلاعاتی آژانس مسؤلان وایي له مسلکي پلوه په خپلو چارو کې خپلواک نه دي او ځینې وخت د داسې موضوعاتو د خپرېدو غوښتنه ترې کیږي چې د رسنیو د اصولو خلاف دي. د ملي رادیو ټلویزیون رئیس محمد زرین انصور د یکشنبې پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل لا هم یو شمېر دولتي بنسټونه یې په چارو کې بې ځایه لاسوهنې کوي. ښاغلی انصور وایي د ټولو مداخلو د ملي رادیو ټلویزیون چارې ټکنۍ کړې دي.
داسې مداخلې شته دي چې زموږ مسلکي کار زموږ هغه کار چې مونږ باید تصمیم ونیسو د یو ورځ د ملي رسنۍ په حیث باندې هغه برخه کې یا خوابدي کېږي زموږ نه ځینې مقامات او یا مداخلې یو ډول په مسلکي کار کې مونږ زموږ کار ټکنۍ کوي.
ښاغلی انځور وایي ملي راډیو ټلویزیون لا هم خپلواکه نه دی او په ډېرو مواردو کې په حکومت پورې تړلی دی. د ایزیاتوی د ملي رادیو ټلویزیون د پوره خپلواکۍ او له یو حکومتي رسنۍ څخه یې ملي رسنۍ ته د بدلون په هدف افغان حکومت ته یو طرحه هم وړاندې کړې ده. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون اداره د پخواني ولسمشر حمید کرزي د حکومت پر مهال په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پورې اړوند و، خو د ملي اولي حکومت تر رامنځته کېدو یو څه موده وروسته خپلواک اعلان شو. رادیو په افغانستان کې خپلې خپرونې د غازي امان الله خان او تلویزیون خپل خبرونه د شهید سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال پیل کړي او تر ډیره ملي رادیو تلویزیون په افغانستان کې لومړنۍ تصویري رسنۍ و. خو د طالبانو د واکمنۍ تر راپرزیدلو وروسته په افغانستان کې یو شمېر خصوصي تلویزیونونو او رادیوګانو هم په کار پیل وکړ چې د سیالۍ ډګر یې د یاد رادیو تلویزیون لپاره ستونزمن کړ. بختر دولتي آژانس بیا په 1913 لمریز کال کې په کار پیل کړي چې اوسمهال په افغانستان کې دغه دولتي آژانس په ګډون په لسکونه نور خبری آژانسونه هم فعالیت لري. په ورته وخت کې د بختر اطلاعاتی آژانس مرستیاله ماری نبرت اهین وایي دغه آژانس ته د حکومت د نه پاملرنې له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دوی هم په ډېرو مواردو کې خپلواکي نه لري او د خلکو ستونزو ته لکه څنګه چې لازمه ده انعکاس نشي ورکولی. دا وایي مونږ ټوله ورځ د وژنو، انتحاري حملو او امنیتي ستونزو راپورونه خپروو. مونږ په دې کار سره له خلکو نه د راتلونکي په اړه هیلې اخیستې دي. څه څنګه کولی شم په دې کې تغییر راوړم؟ یو اندازه خپلواکي دې راکړي. کله چې د جمهوري ریاست خبر راته راځي ویل کیږي چې پکې لاس مه وهه، زه د مسلکي پلوه هیڅ استقلال نه لرم. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات چې په دغه غونډه کې ګډون کړی د ځینو ستونزو په منلو سره وایي ټولې رسنۍ د رسنیو د قانون په چوکاټ کې خپلواکي لري او ملي ګټو ته په پام په خپلو چارو کې خپلواک دي.
دا چې د حکومت لخوا په موږ باندې څه تحمیل شوی دي په دې کې یو څه اختلافات ورسره لرم. ویان تر اوسه پورې موږ ته نه دي ویلي چې دا نشر کړه. د جمهور رئیس مطبوعاتي او سلاکارانو موږ ته نه دي ویلي چې دا نشر کړه. په ټولې ازادۍ سره د بیان ازادۍ سره موږ خپل نشرات کوو، خو د ځنه امکانات چې دي دا ډېر په جدیت سره موږ فکر ورته کوو.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون چارواکي د ستونزو ترڅنګ بیا په یاد اداره کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم کوي او وایي چې د څلورو لسیزو د ملي آرشیف د موادو د ډیجیټل کولو کار روان دی. مسؤلان وایي د ملي رادیو ټلویزیون په چوکاټ کې د څلورو نورو چینلونو د جوړېدو لپاره یې هم افغان حکومت ته وړاندیزونه کړي دي.
یار پادشا اصالت له خو څخه په خپل پیغام کې لیکلي لټولو افغانانو موهیله ده چې نور د پردې استخباراتي ادارو په لوبو خاتانه شي. په تیر بیا طالبان او حقانی ډله چې د پاکستان په اشاره په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه کوي. دوی سره ایران، روسیا او د خلیج ځینې نور هیوادونه هم همکاري کوي. بریتمن محمد عثمان محمد له ننګرهار د للپورې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی او هغه سرتیری چې د للپورې ولسوالۍ اوسېدونکي دي دي نشي کولای خپل کورونو ته په رخصتۍ راشي. عبد اللطیف کندهاری له کندهار لیکلی، زماله واستولو طالبانو او چارواکو د هیله ده چې سوله سره وکړي. احمد پاچا له کناډا په همدې ډول له طالبانو غوښتنه کړې چې له جنگ لاس واخلي. عبد الله خوګیانی له کابل د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په تور لګولو کې ډیر مشهور دی. په پاکستان کې د نواز شریف سکه ورور دی په تور لګولو کې. عبد الله له میدان وردګو د پلچکونو د ورانېدو له امله د کابل کندهار لوی لار دوی ورځې کېږي چې بند ده. د دې غم دې وخوړل شي چې مسافر به د یخ له امله مړ شي. د پکتیا د سمکنۍ له ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر، د پکتیا په ډنډ پټان جنی خیلو سمکنیو ځاځي اریوب احمد خیل او سید کرم ولسوالیو کې دوه ورځې پر لپسې واوره وشوه، خو نن دوشنبې هوا ډیره سړه ده. او نعمت الله پښتون مل له زابله پرون په زابل کې ډیره ښه واوره وه او ډیرو خلکو ورته خوشحالي وکړه.
مرزی احمد زیست تا سوزینی اسمی سونه ولوستل. دا منزنی ختیز دا سولی پا نړیوال کنفرانس که پر اسرائیلی او فلسطینی لوریو ژغوسو چی پا خپلو کی لانجا پا سولیز دول حل کری. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
په پاریس کې د منځنی ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په پای کې پر اسرائیل او فلسطین ژغ وسو چې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو جوړېدو ته خپل تعهد نوی کړي. د غونډې په پریکړه لیک کې همداراز د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو ژغ وسو چې د دوو دولتونو د جوړېدو مخالف نظرونه رد کړي. له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو غوښتنه سوي چې له داسې یو اړخیز اقدام ډډه وکړي چې د سولې لپاره خبرو ته ضرر رسولای شي. فلسطینیانو په پاریس کې د کانفرنس د پریکړو هرکلی کړی دی، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پاریس په کانفرنس کې له ګډونه ډډه وکړه. وی ویل چې دا کانفرنس د اسرائیل پر ضد جوړ شوی و. بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې غونډې ته وویل د پاریس کانفرنس ګټنه لري، د فلسطینیانو او فرانسویانو ترمنځ تنظیم شوی و او هدف یې پر اسرائیل د داسې شرایطو تحمیلول و چې زموږ له ملي ګټو سره مخالفت لري. دا به سوله لا زیاته لري کړي، ځکه د فلسطینیانو پر موقف ټینګار کوي او مرسته ورسره کوي چې له مخکنیو شرایطو پرته د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل څخه ډډه وکړي. زه باید دا ووایم چې دا کانفرنس د زړې نړۍ یو وروستی ګزار و او سبا به ورځ بدله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د غونډې ته ورغلی و، خو د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري استازي نه و ورغلي. د فلسطین د ازادۍ سازمان PLO یوې غړي حنان اشراوي له رام الله په ټلیفوني مرکه کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د پاریس د کانفرنس هدف د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ دی. حنان اشراوي وویل موږ له دې کانفرنس یوازې د شرایطو او هدف ته د رسیدو د لارو څرګندول نه غواړو، بلکې یوه مشخصه نقشه، یو څرګند پلان، یو مهالویش او کلک ګامونه غواړو چې د دوو دولتونو د حل په مرسته په یو ځانګړي وخت کې یو خپلواک او اغیزمن فلسطینی دولت رامنځته شي او د فلسطینیانو په سیمو کې د اسرائیل د تشدد او د روانو سرغړونو مخنیوی وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل چې یوازې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مخامخ مذاکرې سولې ته لاره هوارولی سي او بل هیڅوک د دوی لپاره دا کار نشي کولای. د پاریس په کانفرنس کې له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړیواله ټولنه متحده ده چې اسرائیل او فلسطین د مذاکرو پیل ته وهڅوي او د دواړو لپاره خپلواک دولتونه رامنځته شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په لانجه کې یوه حساسه مسأله د بیت المقدس برخلیک دی. فلسطینیان باور لري چې د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه به په ختیځ بیت المقدس کې وي، خو اسرائیل دا شار په بشپړ ډول خپله پلازمینه ګڼي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې وویل چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پیجنی او په تل اویف کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولېږدوي. خو د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د پاریس د کانفرنس تر پیل مخکې خبرداری ورکړ چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لېږدېدل به د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
د ژوند رنگونه ستانوم څه دی؟
عادل خان.
او سپین زر کارې کنه؟
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغه کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډېر خوند کوي زما په ګوته او هغه سړی سره خوند کوي په ګوته.
د سپینو زر نه نور څه جوړیږي؟ تا کم کم څیزونه لیدلې دي؟
خو سپینو زر نه لاکټ جوړیږي، ګوتمه جوړیږي، د لاس دا چین دی دا جوړیږي، د زنانو دپاره دا میخکې ولوي پختو کې جوړیږي، د زنانو لپاره پالای جوړیږي، دا پانزیب جوړیږي.
دغه چیزونه په خوا ډیر کارول کیدل، مګر اوس یې د کاریدو هغه موارد کم شوي دي. ولی دغه کم شوي دي؟
په خوا دا ګلټ نو ګلټو د سپینزر ټول ډیماند ختم کو. مخکې ګلټ یوس سرو کې به ګوتمه جوړه او په سپینو زر کې به چې جوړه ولا، هغه اوس په ګلټو کې راغلی دی. نو سپین زر ګران دي او ګلټ ارزان دي. نو خلک اوس کوشش کوي ګلټ دغه کوي دغه سپین زرو ډیمانډ یې لړه کو.
ګلټ د سپین زرو نه ښه ښکارېږي که څنګه؟
نه هیڅ دغه نه. یو ورځې په ګوته کا ګلټ په دویم ورځ تک تور شي او سپین زر خو سپین زر دي کنه.
اوس له ستار فروخ سره اوسې په دویمه